آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی هند ته په درې ورځنی رسمي سفر تللی دی. امریکا د نیپال سره 9 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم کوي. او د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران سره موافقې ته په رسیدو کې بې ساری پرمختګ شوی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سار په دې خبرونه کې د خبرونو نورستو امریکا ته د جاپان د صدر اعظم د سفر او د ننګرهار په ولایت کې خونځو ته نږدې د امنیتي پوسټو د جوړول په باب بیلبل رپورټونه اوریدل شي. ورپسې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر د اهمیت په باب د هغه ملک د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د نطاق ملفظی سره زموږ مفصله مرکه مهروي. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جوپوړي دولتي پلاوي سره د هند صدر اعظم نریندرا مودي په رسمي بلنې د درې ورځني رسمي سفر لپاره نوي ډيلي ته تللی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد دغه درې ورځني رسمي سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي، د هند کانګرس د ګوند له مشرې سونیا ګاندي او دغه هیواد د بهرنی چارو، دفاع، سوداګرۍ او صنایعو او د روغتیا د وزیرانو او د هند د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د غړو سره وګوري. د جمهوری ریاست ویان ویلی چې افغان ولسمشر به د هندي چارواکو سره تر ډیره پر اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ویلی چې په دې سفر کې به افغان او هندي چارواکي په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا به د زلزله ځپلې نیپال سره 9 میلیونه امریکایي ډالره اضافي مرستې وکړي. په دې سره د امریکا د مرستو اندازه 10 میلیونه ډالره کیږي او ژمنه یې کړې چې نورې مرستې به هم وکړي. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس آی ډی په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پیسې به په نیپال کې د بلټنې او ژغورنې په عملیاتو مصرف شي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د نیپال په غوښتنې 2 بوینګ 3 الوتکې او 130 کسان دغه هیواد ته استوي چې د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته وکړي. پینټاګان ویلي چې په دې الوتکو کې 45 د ژغورنې سامان آلات بار دي او نن د سه شنبې په ورځ به یې دواړه کتمندو ته ورسیږي. د پینټاګان د معلوماتو له مخې د امریکا د خاصو عملیاتو 2 ټیمونه هم د وست نیپال په پایتخت کټمندو کې دي او د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته کوي. د پینټاګان ویان ډګروال سټیف وارن وایي د خاصو عملیاتو د ځواکونه نیپال ته د روزنې لپاره تللي وو، خو کله چې هلته زلزله وشوه د ځواکونه هم د خلکو د ژغورنې په چارو کې همکاري پیل کړه.
As the army is building a tent city for those displaced.
د دې ټیم ځینې غړي د رانتا په پارک کې د نیپال د پاو سره مرسته کوي او د هغو خلکو لپاره خیمه لګوي چې کورنۍ په زلزله کې تباه شوې دي. د ټیم ځینې غړي بیا د روغتیا په برخه کې په مسلکي لحاظ روزل شوي او هغوی د نیپال د پاو سره په ګډه د جوبل شوو خلکو درملنه کوي. د معلوماتو له مخې په نیپال کې د شنبې د ورځې په شدیدې زلزلې کې شاوخوا 4000 کسان مړه شوي دي او زرګونه نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا ښایي د مړو او ژوبل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي، ځکه چې لا هم ډیر خلک د خاورو خزلو لاندې ګیر پاتې دي. امریکا د ایران غواړي چې په یمن کې دی په حوثي شیعه یاغیانو د مذاکراتو د پیل کولو لپاره فشار راوړي ترڅو په دې کار سره په هغه هیواد کې جګړې پای ته ورسیږي. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو ملاتړ کوي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې تهران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو د ایران د 20 کلن اتمی جنجال د حل لپاره موافقې ته د رسیدو په برخه کې د بل هر وخت نه ډیر نږدې شوي دي. ښاغلی کیری چې د دوشنبې په ورځ د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اتمی وسلو د نه خپرولو په یو میاشتني کانفرنس کې خبرې کولې، ویل چې لا هم سخت مذاکرات پاتې دي. جان کیری همدارنګه په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. دواړو مشرانو د هغو حالو ځلو په اړه خبرې کړې چې د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې باید چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ نهایي موافقتنامه وشي. جان کیری وویل که چیرته د ایران سره نهایي موافقتنامه وشي، د اتمي وسلو د جوړولو لپاره به په ایران ټولې ممکنه لارې بندې شي او نړیوالې ټولنې ته به هم دا ډاډ ورکړ شي چې د ایران اتمي پروګرام یوازې د سوله ایزو مقاصدو لپاره دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمیر 45 تنو ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د ای بی خبری اجنس ویلی چې د طوفانی بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپي شوي دي. ورښتونو او طوفانونو هوایی کورونه ړنګ کړي دي او ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې یې برېښنا هم قطع کړې ده. د امریکا د میرلند ایالت د بالټیمور ښار په کوڅو کې د دوشنبه په ورځ د یوه تورپوستي سړي د جنازې د مراسمو نه وروسته نښتې شوې دي. د فریډګیری په نامه دغه سړی 25 کلن و. هغه کله چې د پولیسو سره بندي و ټپي شوی و چې وروسته بیا مړ شو. د بالټیمور د پولیسو کپټان اریک کوالزایک وایي چې په سلګونو ځوانانو د پولیسو په افسرانو د خښتو، تیګو، شیشهیي بوتلونو او نورو شیانو ګزارونه کړي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا په دې نښتو کې د پولیسو و افسران ژوبل شوي دي. د بالټیمور والی لیری لوګن په ښار کې اضطراری حالت اعلان کړی او د ملي ګارډ د ځواکونو نه یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ولسمشر باراک اوباما هم د عدلیې د وزیر سره خبرې کړي او په ښار کې د وضعیت په اړه یې د هغه نه معلومات اخیستي دي. پولیسو د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره په هغوی د مرچکیو اوبه پاشلې دي. په تلویزیون کې همدارنګه ښودل شوي چې د پولیسو یو موټر ته اور اچول شوی او ځینو کسانو دوکانونه لوټ کړي دي. د بوسنیا په شمال ختیځ کې یو وسلوال سړی پرون د دوشنبه په ورځ د پولیسو په تاڼۍ حمله کړې او د الله اکبر په ویلو سره یې یوه پولیسه وژلې او دوه نور یې ټپي کړي دي. د پولیسو ویاند ای پی خبري اجنس ویلي چې بریت د زورنک په خرګوټ کې شوی او وسلوال سړی هم پکې وژل شوی. د بوسنیا د سرب د پولیسو مشر ویلي چې بریتګر نردین ایبریک نومیده. د زورنیک خرګوټی د بوسنیا او سربیا ترمنځ په سرحد کې پروت دی. د 1992 او 1995 میلادي کالونو د جګړې نه وړاندې د دې ښار 18 په سلو کې اوسیدونکي د بوسنیا مسلمانان و، خو تقریبا ټول یې د سربیانو لخوا د هغه ځای نه په زور وشړل شول او یا ووژل شول، ځکه سربیانو غوښتل چې دا سیمه یوازې د سربیانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړي. په لیبیا کې چارواکي وایي وسلوالو د یو خصوصي تلویزیون 15 خبر اعلان وژلی دي. اته میاشتې کېدلې چې د خبر اعلان لا درکه شوی و. د 15 وړو خبر اعلانو مړی پرې شوی وي او مړی یې پروند د شنبه په ورځ د بایدا په ښار کې وموندل شول. دغو خبر اعلانو د لیبیا د برقا تلویزیون سره کار کاوه او پروسه کال د اگست په میاشت کې کله چې هغوی د توبروک په ښار کې په نړیوال سطحه د پیژندل شوي پارلمان د پرانستې د مراسمو په اړه خبرونه خپاره کړل وتښتول شول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې د خبر اعلان یې وژلې دي، خو د لیبیا چارواکي او د خبر اعلانو نړیوال فدراسیون د هغوی د وژل کېدو مسؤلیت د اسلامي دولت په ډلې اچولی. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي که چیرته د نړیوالو پور ورکوونکو سره د مالی مرستو خبرې ناکامه شي، هغه به د وخت نه مخکې انتخابات ونه کړي. د سټار خصوصي تلویزیون سره په مرکې کې ښاغلی سیپراس نن د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د مخکې د وخت نه انتخاباتو ته هیڅ دلیل نشته دی. سیپراس درې میاشتې کېږي چې د یونان صدر اعظم ټاکل شوی او ژمنه یې کړې وه چې د ملک اقتصادي بحران ته به د حل لار پیدا کوي. ښاغلی سیپراس همدارنګه ویلي چې د ستونزې د حل لپاره به عمومي انتخابات یا ریفرنډم هم وکړي. او وروسته خبر ده چې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي هیواد به وکړی شي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب شرایط پوره کړي، خو د اروپایي ټولنې چارواکو د هغه د غوښتنه رد کړه چې د یوکرین ختیځ ته د اروپا د سوله ساتنې ځواکونه واستوي. په دې سیمه کې یو کال کېږي چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او تر اوسه پکې لږ تر لږه 6000 تنه وژل شوي دي. ښاغلی پوروشنکو د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د مشر ډونالډ توسک چک او د اروپایي کمیسیون د مشر جین کلاډي جونکر سره د ملاقات نه ورسته خبريالانو ته وویل چې موږ د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو حق د عزت او حرمت د انقلاب په وخت کې ګټلای دی. د پوروشنکو د دې خبرې هدف پر وسګنی د جمهوری ریاست انتخاباتو چې هغه پکې روسي پلاوه په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته ماته ورکړې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او د جاپان صدر اعظم و د دویمې نړیوالې جګړې د او یو مکلیزې په مناسبت د امریکا سلور خرون ته سفر کړي. هغه په دغه لړ کې اول باستن ته تللی دی. د جاپان صدر اعظم بنن په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما سره ملاقات وکړي. د امریکا غا خبريال ویکتور بیټي دغه سفر په خپل منتدا رپورت را لګلې.
د جاپان صدر اعظم دا سفر په داسې وخت کې تر سره کوي چې د امریکا او جاپان لوړپوړي مشرانو د جاپان د دفاعي سیستم په حق له یو نوې پلان په ډاګه کړی دی. دغه پلان به جاپان د خپل پیاوړی دفاع جوګه کړی. د امریکا د آسیا لپاره د ملي امنیت د چارو مشر ایوین میډرز د جمعې په ورځ وویل چې دغه نوې سیستم به جاپان د دې جوګه کړی چې د امریکایي ځواکونو مرسته وکړي. امریکا ته د جاپان سفیر کینیچیرو ساسی د ستراتیژیک مطالعاتي مرکز ته وویل چې دغه نوې لارښود به د کابینې هغه فیصله عملي کړي چې تیر کال د جاپان د اساسي قانون په برخه کې کړی ده. جاپان په خپل اساسي قانون کې د دې لپاره تعدیل راوستل چې د هیواد ته اجازه ورکړي چې خپل دفاعي سیستم ولري او پیاوړی کړي. د یادونې وړ ده چې جاپان د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپل قانون کې دغه ماده شامل کړه چې په هیڅ ډول جنگ کې به نه ښکېلېږي.
For Japan, this change in our thinking on collective defense is a sea change. It is coming after 70 years of trust and the legislation will
establish a framework. دا د او یو کلونو د ملګرتیا او د باور نتیجه ده. او په اساسي قانون کې تعدیل به د امریکا او جاپان د اړیکو لپاره یو ډیر مهم ګام وي. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ښې کړي. جافري کینګسټن چې د ټوکیو په پوهنتون کې د آسیایي چارو پروفیسر دی وایي چې د شینزو آبه په جګړې کې د نخ کېدو ستراتیژي کې بدلون راوستل دغه هیواد د دفاع په برخه کې یو لوی پرمختګ دی او دا په دغه سیمه کې د چین د فعالیتونو نتیجه ده. په 1999 کال کې د چین د دفاعي بودیجه 10 میلیارډ ډالر وه او تیر کال دغه 1.4 میلیارډ ډالر ته ورسېده. او د جاپان او چین ترمنځ په هغه سیمو چې دواړه پرې ادعا کوي لانجه زیاته شوې ده. شینزو آبه غواړي چې امریکا په دغه سیمه کې د جاپان ملاتړ ته ادامه ورکړي او هغه امریکا ته دغه سفر په دې هدف ترسره کوي. د امنیتی چارو کار پو یچیرو ساتو وای
He's trying to celebrate this occasion by emphasizing
شینزو آبه کوشش کوي چې خپل د امریکا سره پیاوړی تعلقات ومانځي او دغه دواړه هیوادونه په راتلونکو کې نور خامل ګرځي ولري. جاپان او امریکا دواړه نړۍ ته د امنیتی ګواښونو سره یو ځای مقابله وکړي. لبل خو په جاپان کې په شینزو آبه باندې انتقاد کوونکی وایي چې هغه په هیواد کې دنه د سیاسي لانجونه د خلکو د فکر اړولو په خاطر باندې امریکا ته دغه سفر کوي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدم او دا هم د دې ورخه دویم مطلب د ننګرهار پولیس کې خونځو ته نږدې د امنیتي پوسټو د جوړولو په وجه خون کې او زده کوونکي سخت اندېښمن شوې دي. خبريال ذبیح الله غازی په دې باب داسې رپورت راکړي.
دا دکانونه دي د بل چا دکانونه دي موږ پکې سبق
لسکلن مليز د خونځي په دریم ټولګي کې زده کړې کوي. اغا کوچنی خو په خپل ټولګیوالو کې خورا چالا کړي. د دې ننګرهار خېوی ولسوالۍ په بډیالۍ خوانځي کې زده کوونکې ده. د ملیس پزړه کې دولوی ارمانونه دی، یوه د خوانزي سرپنا او بل هغه د جګړو ختمې دي. هغه وای د خوانزي په خوا کې د امنیتی پوسټو شتونه او کله کله پر جګړې دوی سخت نارامه کړی دي.
د زموږ حکومت چې د زموږ مرتبه نه پاکي پوسټ جوړی نه کې چې مونږه هغه
د دغه خوانزي او خون کې سربلن صابر وای هم دغه اندېخنو سخت نارامه کړی دي.
اوس په دې غره کې چې زمونږه دغه محلي پولیس سوګوی نه ډر ډز یو کې زمونږ شاګردان په غورز باندې به مکتب ته کم راځي، یعنی بالکل پوسټه باید د
دا یوازې د بډیالۍ خوونځی نه دی چې په خوا کې د نظامي ځایونو شتون د ماشومانو په ښوونیزه برخه بد اغېزه کړې. په دغه ولایت کې ډېرې نورې دغسې ښوونیزې ادارې شته چې سیمه ییزو او ملي پولیسو یې په خوا کې امنیتي قرارګاوې جوړې کړې دي. د ننګرهار پوهنې رئیس اللهداد اسماعیل زی که څه هم د ښوونځیو د امنیت ساتنې په اړخ کې د نظامیانو هڅې ستایي، خو باور یې دا دی چې د تعلیمي مرکزونو په څنګ کې د امنیتي پوستو شتون ګڼې اندېښنې زیږولې دي.
تمن چارج نه کې نظامی خلکی تمن آتا جنگ او جنجال او داشانی تمن دې طرفه سکه دا غې پوسټ نه چې څنګه استفاده کوي تمن زمونږ هغه سره نه چې د زکړې فضا مو آرام فضا چې ده هغه نه ما یا کی تمن پوسټ کوم چې زکه په باندې بد هغه زی هغه زل
دی وای هڅه کوي چې لنظامیانو سره د دغه مسلو په حل خبرې وکړي. حکمت الله امین په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا د پولیسو چارې څاري. هغه هم پر دغه مسله اندېښمن دی او وایي موندنې ښیي چې د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې ډېر نظامي مرکزونه د ښوونځیو په خوا کې جوړ شوي.
هغه د محلي پولیسو پوستې چې د معارف تر څنګ د مکتبونو تر څنګ جوړې شوې دي هغه باید د هغې ځای نه لرې کړي، په دې خاطر چې په هغې ځای کې د تعلیم حق د هغه ټولنې د هغه خلکو د تعلیم حق نقص کیږي، د تعلیم حق تلاسرسی نشي لرلی.
خو په ننګرهار کې د پولیسو مشر پاسوال فضل احمد شیرزاد وای تر ډیرې هڅه کړې چې د پولیسو پوستې د ښوونځیو په خوا کې ونه اوسي، خو دا کار یې تر ډیره د خلکو په غوښتنه کړی.
ځینې چې مکتبونه هلته موجود دي یا هغه ساحه مکتب ته نږدې وي، په ځینو ټپو کې موږ دولتي ټپو کې چې هغه د بیت المال مال دی هلته موږ ځینې پوستې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دا هم د امنیتی ارزونې په موخه موږ دا کار ترسره کړی دی، کوشش کوو چې خلکو لپاره سہولت امنیتی راولو.
هغه وایي هڅه کوي چې په جګړې ایزو سیمو کې خپلې پوستې له ښوونځیو او عامه میشتو سیمو یو څه لرې وساتي. دغه ستونزه ممکن د افغانستان په ډیرو نورو برخو کې راولاړی. د ارواپوهنې استادان وایي د ښوونځیو په خوا کې کېدونکې ډزې د ماشومانو په ذهن خورا بدې اغېزې لري او ممکن ډېر زده کوونکي له دغو ستونزو پر رواني ناروغیو اخته شي. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغیو کره شمېره نه ده روښانه، خو اټکل کېږي چې تر نمایي ډېر وګړي په نه یو ډول له دغه ناروغۍ رنځوړي. کوچنیان او زده کوونکي هم په دغه ناروغۍ د اخته او کسانو یوه لویه برخه جوړوي. ارواپوهان وایي تر هغې چې جګړه نه ختمه شوي د دغې ستونزې حل ناشونی دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوړي دولتي پلاوي سره د هند صدر اعظم نریندرا مودي په رسمي بلنې د درې ورځني رسمي سفر لپاره نوي ډیلی ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر جانکیر وایي چې امریکا به د زلزله ځپلي نیپال سره 9 میلیونه امریکایي ډالر اضافي مرستې وکړي. بل بلاو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د نیپال په غوښتنې 2 بوئنګ 17 الوتکې او 130 کسان دغه هیواد ته استوي چې د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخلي او همکاري وکړي. امریکا د ایران غوړي چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو د مذاکراتو د پیل کولو لپاره فشار راوړي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي تهران او د نړۍ قدرت لرونکي هیوادونه د ایران د 1 کلن اتمي جنجال د حل لپاره موافقه ته د رسیدو په برخه کې د بل هر وخت نه ډیر نږدې شوي دي. او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمیر 45 تنو ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هند ته په یو رسمي سفر تللی دی. دغه رسمي سفر په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په خارجي پالیسیو انتقاد کوونکي د پاکستان سره د ولسمشر غنی د ښو روابطو په دریز اعتراضونه کوي او هغه یو اړخیز بولي. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی لاکمل داوی سره هند ته د ولسمشر غنی د سفر په اهمیت د پاکستان سره د اړیکو په سرنګوالی او له طالبانو سره د سولې په تړاو یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
که چېرته موږ د ښاغلي اشرف غنی د حکومت تیر وو میاشته وګورو، په دې وو میاشته کې کوم سیاست چې د افغانستان اوسنی حکومت د پاکستان سره درلودلې دی، په دې سیاست کې ډېر نږدېوالی معلومېږي د کابل او اسلام آباد ترمنځ. تر دې حده پورې چې موږ د پاکستان نظامیان ته تر ډېره حده پورې وخت ورکوي چې حتی دوی راسي په افغانستان کې زموږ د زندانیانو تحقیقات وکړي، زموږ په زندانیانو کې استخباراتي مامورین د پاکستان راسي، او ویل کېږي چې حتی ګډ مشترک عملیات سوي دي، چې دغه عملیات هم د افغانستان د حکومت د خوا څخه او هم د پاکستان د حکومت د خوا سره سوي دي. خو په افغانستان کې دننه په ننګرهار کې او په کونړ کې خلک، ځایي خلک، دغه وایي چې ګډ مشترک عملیات پاکستانی قواو سره ترسره سوي دي. که چېرته واقعا دغه عملیات ترسره سوي، دا خو د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع ده چې تر پښو لاندې سوې ده. او بل دا چې دغه ډول نږدېوالی د پاکستان د نظامیانو سره باید یو قیمت وټاکل شي، چې د کومه حده پورې موږ کولی شو چې نظامیانو سره، د پاکستان نظامیانو سره، د دغه حده پورې مخته ولاړ شو. د افغانستان ملي منافع سمه ده چې موږ پاکستان ته ضرورت لرو چې د سولې پروسه کې د افغانستان سره همکار اوسي، او افغانستان حق لري چې د پاکستان سره د یو ګاونډي هېواد په توګه ښه اړیکې او همکاري ولري. خو دغه په کم بیه، په کم قیمت باندې، یعنی د افغانستان په بهرني سیاست کې باید ترېکر شي معلوم یې د پاکستان په مقابل کې. او بل دا چې هر ډول نږدېوالی که چېرته سرحد نه یې معلوم او سرې کرښې نه یې معلوم، کولی شي د هندوستان سره، چې د افغانستان یو ډېر تاریخي ملګری دی، پر دغو روابطو باندې، د هندوستان سره په روابطو باندې منفي اغېزه ولري.
ما پوښتنه دا ده، کله پاکستان سره ولسمشر غنی د افغانستان په اړه کې کوئی شوالی راوستلی دی؟ البته دغه موضوعګانې ستاسې یادونه ورته وکړله، تر ډېره حده پورې حکومتي چارواکو په رسمي ډول باندې تایید کړی نه ده چې ګواکې د پوځي پاکستانیانو پوځیان راغلي په افغانستان کې ګډ پوځي عملیات کړي دي یا داسې نور مسایل. خو که په مجموعي ډول ورته وکتل سي، دوه ګاونډي هیوادونه دي، مسلمان هیوادونه دي، افغانانو د جهاد په وخت کې په میلیونونو په پاکستان کې ژوند کړی دی، یو وخت ولسمشر کرزي چې تاسو سره کار کوي پاکستان ته د ورور ګاونډي هیواد په نامه کتله، اوس ولسمشر غنی غواړي دغسې تودې اړیکې له پاکستان سره ولري، په دې کې زیان څه دی؟ یعنی که د هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه سي، ته چا دپاره د اندېښنې وړ خبر نه یي؟
یقینا چې ستاسو خبره سمه ده چې بیا هم غلط فهمي ونیسي. ما په شروع کې په دا خاطر وویل چې د دوو ګاونډي هیوادونو او دوو مسلمان هیوادونو په حیث افغانستان او پاکستان باید ښې اړیکې ولري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ پراخې د دوستۍ اړیکې او ښې همکاري موجودې وي. خو خبره په دې کې ده چې دلته وخت چې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان اوسنۍ جګړې ته نیابتي جګړې نوم ورکوي د هندوستان او پاکستان ترمنځ، دا په دې معنا ده چې یعنې هغه څه چې پاکستان په افغانستان کې کوي، پاکستان ته اجازه ده چې وي، په دې خاطر چې هند راغلی په افغانستان کې او د افغانستان څخه استفاده کوي د پاکستان په خلاف، نو دا یو ډول مشروعیت ورکول دي د پاکستان مداخلې ته په افغانستان کې. حال دا چې د کلو کلو رئیس پاکستان په افغانستان کې مداخله کړې ده، او دا کار یو روښانه خبره ده اوس. نو دغه ډول څرګندونې او دغه ډول سیاستونه متاسفانه د افغانستان په ګټه نه دي، او کېدای شي ډېر منفي اغېزې د هند په روابطو ولري، د افغانستان او هند په روابطو باندې. یعنی دا په دې معنی نه ده چې زما هدف دا یې په دې لیکنې کې چې ګواکې افغانستان د پاکستان سره اړیکې ونه لري. یقینا چې مخکینی حکومت هم ډېرې هڅې وکړلې چې د پاکستان سره پراخې اړیکې ولري، ښه اړیکې ولري. اوسنی حکومت هم دا کوشش کوي او دا هڅه کوي، او باید ووي چې هر حکومت، راتلونکي حکومت هم باید د افغانستان د پاکستان سره
تاسو خپل په لیکنه کې په ځای کې د تم یادونه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شوالی د افغانستان او هندوستان پر اړیکو باندې داسې ناوړه سیوری خپور کړی دی. په ځای کې لیکلي چې یو ټرن ان ریلیشنز وذ انډیا مو د اده کړې ده. نو ولې باید الزامن که موږ د پاکستان سره اړیکې ښه یي، د هندوستان سره باید خرابې، که د هندوستان سره مو اړیکې ښه یي، د پاکستان سره باید خرابې، ولې نسو کولی په یو وخت کې له دواړو هیوادونو سره ښه سمې اړیکې ولرو؟
یقینا. خو ما په دې لیکنه کې دا هم ویلي چې یعنی افغانستان باید د پاکستان او هندوستان لپاره د همکارۍ یو ډګر واوسي، یو میدان واوسي، چې په دې کې دواړه رقیب هیوادونه، یعنی هند او پاکستان، دواړه باید وکولی شي چې د همکارۍ لاس سره ورکړي. یعنی خبره په دې کې نه ده چې افغانستان دې شا وګرځي پاکستان ته او مخکې کې هندوستان ته. موږ غواړو چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو، خصوصا پاکستان چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، او بیا د افغانستان د سولې پروسه کولی شي چې ډېر ښه رول ولوبوي، په دې خاطر چې د افغانستان د مسلح مخالفینو سیاسي رهبري هوس هم په پاکستان کې دا او پاکستان خپل کنټرول پر دوی باندې لري. یعنی په هر حالت کې هم د سولې په پروسه کې او په نور شارو کې افغانستان باید د پاکستان سره شی اړیکې ولري. خو ما مخکې په شروع کې ویل چې سری کرښې باید افغانستان لپاره معلومي چې تر کومه حده پورې موږ کولی شو د پاکستان سره مخته ولاړ شو په دې اړیکو کې او په خپل سیاستونو کې. کله چې موږ د پاکستان استخباراتو اجازه ورکوو چې داسې زموږ په زندانونو کې زموږ د زندانیانو څخه تحقیقات وکړي، دا یو پوښتنه راپورته کوي چې
زموږ زندانیانو څه تاسو فکر کوئ که دغه پاکستاني طالبانو مشران و چې د افغانستان په ځینو برخو کې نیول سوي وو او ګواکې ادعا کېږي، البته دا په رسمي ډول باندې نه ده تایید سوې، تر اوسه پورې د افغان حکومتي چارواکو لخوا هم په رسنیو کې داسې ویل سوي دي چې ګواکې ځینې پاکستاني پوځیان راغلي وو او په زندان کې له هغو څخه په اصطلاح استنتاق کړي وو. نو افغان بندیانو څه نه، بلکې هغه طالب پاکستاني طالبان مشران چې د افغانستان د حکومت په زندان کې دي، دغه مو هدف دی. بلې،
یعنی ګوري په روابطو کې باید بل مثل انتظارات هم موجود وي. کله چې تر دغه حد پورې موږ څه ورکوو پاکستان ته، باید یقینا چې په مقابل کې یو څه واخلو. ما په دې لیکنه کې دا هم ویلي چې په دې و میاشتو کې هغه څه چې افغانستان پاکستان ته ورکړي دي، دا بے نظیر حالت دی. اما په مقابل کې افغانستان د پاکستان څخه اخیستي دي که موږ امنیتي وضع ته وګورو، امنیتي وضع ورځ پر ورځ په خرابېدو په حالت کې ده. د سولې د پروسې په اړه هیڅ نو پر مخته نه دی سو، یعنی یو قدم هم د سول د پروسه
په بعد مخته د افغانستان د نامنې ټوله پر پاکستان چوي. په دې خاطر چې پاکستان ته موږ په اسلام سیاست تر کړی د افغانستان امنیت باید شسی، که فکر کوي د افغانستان امنیت کورنی عوامل هم لري او د ټوله د پاکستان په لاس کې بنې،
یعنی کده ډیرو ساده مثالونو سره واخلو، ټوله هغه منفجره مواد چې په افغانستان کې یا د انتحاري واسکټ په شکل یا د سړک د غاړې د بم په شکل انفجار کوي، دا ټول هغه مواد چې په پاکستان کې جوړیږي، د پاکستان څخه افغانستان ته انتقال یې سره د انتحاریانو سره.
پاکستان حکومت به نه راستي سي د پاکستان کې به ډیر شان جوړیږي، مده خو په اصطلاح په مخفي ډول په غلا کې ری ترهګر په پاکستان کې هم ست غیالته هم چاودنی کوي، نو الزام د پاکستان د حکومت په کنټرول کې به نه وي.
یعنی موږ وخت چې په دې موضوع باندې خبرې کوو، د حکومتونو په کچه باندې په دې کې هیڅ شک نشته که چېرته پاکستان وغواړي هر ډول بندیزونه پر دغه تګ راتګ باندې او پر دغو منفجره موادو په انتقال باندې دوی درلودلې سي. دا یو روښانه خبره ده چې په افغانستان کې څه شي روان دي. د پاکستان یو مستقیم لاسوهنه ده، غواړي چې افغانستان نارامه کړي، د افغانستان بې ثباتي د پاکستان په ګټه ده. یعنی دا یو ثابت شوې خبره ده. په دې کې که هر څومره موږ ځان خطاب وسو یا وایو چې بل حالت بل شهري، پاکستان هم خپل د شمو اهدافو په خاطر او هم د نور سترو هیوادونو د اهدافو په خاطر د قراردادي په شکل د افغانستان په نامنیو کې لاس لري، مستقیما لاس لري، او دا ثابت شوې خبره ده.
د هندستان تمته هند افغانستان څخه څه تمه لري په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت له پاکستان سره اړیکې تودیه کړي دي؟ نیو ډهلي ته په ورتګ سره به ولسمشر غني څه واوري له هندوانو سره؟ ستاسې په باور آیا دوی به دا اندېښنه ورته وښيي چې تاسې پاکستان ته ډېر نږدې سوي یاست، دا نږدې توب ښه نه دی او باید موږ ته هم په اصطلاح واري راکړي؟
زه خو نسم کولی زه اندوستان په نمایندګۍ خبرې وکم، خو ظاهرا یعنی اول خو باید دا ووایم چې دا یو ډېر ښه موقع دی، یو ښه چانس دی د افغانستان د جمهور رئیس لپاره چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي. کومې اندېښنې چې رامنځته شوي دي په دې تېرو اوو میاشتو کې د پاکستان په ارتباط په هندوستان کې، د دوو اندېښنو په ارتباط ځینې وضاحتونه باید رامنځته شي. ښاغلی جمهور رئیس کولی شي دغه وضاحتونه رامنځته کړي خپل دوه اړخیزو مذاکراتو کې، او افغانستان باید دغه اطمینان هندوستان ته کی چې افغانستان په دې سیمه کې یو هیواد دی، واړ چې د سیمې هیوادونو سره د افغانستان گاونډي هیوادونو دي که نور د سیمې هیوادونو دي، د واړ چې دوه هیواد ټول هیوادونو سره ښه اسانه اړیکې او همکاري ولري، نو دغه اطمینان به د هندوستان ته ورکول سي چې د افغانستان سیاست د هند په مقابل کې به هیڅ کله د پاکستان د سیاست تر تاثیر لاندې را نسي، او پاکستان ته به دغه اجازه افغانستان ورنه کړي چې زموږ بهرنی سیاست د هندوستان په ارتباط خپل تر اغېز لاندې راولي. یعنی یو سلسله اطمینانونه او د وضاحتونه باید رامنځته شي او اطمینان ورکول سي هندوستان ته چې یقینا په دې وو میاشتو کې کوم اقدامات چې د پاکستان په ارتباط سوي دي، یعنی هغه سیاست چې اوسني حکومت خپل کړی دی د پاکستان په مقابل کې، ځینې پوښتنې راپورته کړي دي او ځینې ګنګوسې موجودې دي، دغه وضاحتونو ته ضرورت لري چې باید د اعتماد یو فضا رامنځته شي د دې سفر په جریان کې، او هغه لازم وضاحتونه چې باید د وسن ولسمشر یې ورکړي هلته خپل سیالته، دغه کار باید وسي چې یقینا مثبت اغېز درلودلی شي پر اړیکو باندې.
او درنودونکو پم دې سره د امریکا غا کښنار دی او د پښتو څنګه د سهارنی خبري خبرونو مطلب هم پاتور ستل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملکه وکړه. آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي تر هغه چې بیا تاسو په خدمت کې زیږو تاسو ټول پورې لاس پرم فاتح ورځ مو نیک مرغه علامه مل شخو د خپل ریډوګانو تر څنګ وسی لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.